Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. نن په پنځشنبه ورځ د 401 هجری لمریز کال دی وګیا اسن بولې د میاشتې لسمه د 2022 میلادي کال د سپتمبر میاشتې لومړۍ نیټه ده. پیل زنوریاس نوری د ساعت په لومړنۍ نیم ساعت خبري مجلې کوم. په پیل کې خبرونه. په هکې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنایتونو د اعدام او د څېړنې لپاره د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. ناتو وی واته کسیز افغان کورنۍ چې د دې تړون له ماموریت سره په افغانستان کې کار کړی دی، امریکا متحده ایالاتونو په نیت له شمالي مقدونیا روانه شوې ده. د ناتو د خبر پاڼې له مخې د شمالي مقدونیا حکومت او د سری میاشتې ټولنې د کورنۍ ته سرپناه د سي څارنې او د کس د زده کړې امکانات برابر کړي دي. د خبر پاڼې په وینا شاوخوا 2000 هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور پر مهال له دغه تړون سره همکاري کړي، د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان لیږدول شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي ټیم چې اتوانیدلې د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي، له لوړ مورال څخه برخمن دي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې مسابقې په مخکې لري.
مورال بازیکنان خېلی بالا است.
د لوبغاړو مورال ډیر لوړ دی. د یادونې وړ ده چې زموږ لوبډله اتوانیده چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په بل پړاو کې افغانستان درې نورې مسابقې کوي.
د کرکټ آسیایي جام کې چې په متحده عرب اماراتو کې کیږي، افغانستان په بری ان ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره ده. د ایران په مرکزی ښار قم کې پر دوو ملای امامانو د نامعلومو حمله کوونکو لخوا حمله شوې ده. په ایران کې د ملایانو پر خلاف د حملو د لړۍ تازه پیښه ده. د احواز خبری آژانس په وینا چې د ایران د قم له علمي حوزې سره تړاو لري ویلي، پر دغو ملا امامانو دو ځوانانو په وسپنیز پایپ سره حمله کړې ده. د آژانس په خبره دغه حمله بېل کوم دلیل شوې او په پیښه کې د امامانو موټرونه هم تخریب شوي دي. د احواز خبری آژانس په وینا یو ملا امام بستر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په بیلابیلو برخو کې په ملایانو د حملو دا ډول راپورونه داسې مهال زیات شوي چې د ژوند شرایطو خرابۍ له کبله په خلکو کې کړکېچ هم اوج ته رسېدلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو له روسیې سره د ویزو په باب د شوې موافقې د ځنډولو موافقه وکړه. د موافقه روسي وګړو ته د ګرځندوی ویزو ترلاسه کولو چاره اسانه کړې و. د اروپایي ټولنې وروستی اقدام پر اوکراین د موسکو د غیر ماجه یرغل کبل د بندیز یو عمل بلل شوی دی. بوریل دغه پریکړه پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر دوهمې ورځې وروسته اعلان کړه. ازادي رادیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی یو وار بیا په افغانستان کې بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده.
د مونږ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 9 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی دي خوړو له امله له خوندیتوب سره مخامخ دي.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې له ترکیې بیرته افغانستان ته استول شوي وایي د ترکیه او ایران امنیتي ځواکونو ورسره ډیر بد چلند کړی.
یو ورځ موږ په گیم کې وختلو ترکی پولیسو ونیولو. هلته ورم شي و د ټول نفر دومره وویل چې چا خولي ویني د چستر کې پټسي دلې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم وویل چې په کندوز کې د اس بګیو کاروباریان وایي ډیر خلک اوس له بګیو کار نه اخلي.
وختم کې جوړول اوس مزه نه سره هغه خا مزه نه سره.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو اربیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه خو دا ویل چې د مهال نږدې 19 میلیون وګړي د خوړو کموالی سره مخامخ دي. له بي وزلو خلکو سره د امراستو په دوام پروند قزاقستان د لومړنۍ امراستو یو لوی بسته په ترمیز بندر کې ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. د خوړو نړیوال پروګرام وای د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو د لوی کمشنري په امراسته به د امراستو په میلیونونو کسانو او وشلشي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا WFP په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه غني او په دغه هیواد کې ل اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندوی هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام بیان وحید الله امانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
WFP د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. د مونږ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی دي خوړو له امله له خوندیتوب سره مخامخ دي او د خوراکي توکو بشري مرستو ته اړتیا لري. دبلیو ایف پی په خپل مرستو ته ادامه ورکوي او تر اوسه پورې یعنی د 2023 کال له پایل نه تر اوسه یې تر 28 میلیونه زیات کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
شغل امانی زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمی تر راتک مخکې په زینو ځانګالو سیمو کې خوراکي توکي لوړاندې ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو ولدي عمل چې وکولای شو په دغه لر پروتو سیمو کې د شمی تر راتک د لارته باندې دونه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو مونږ لاړو مالی امکانات ته اړتیا لرو. هله مو دا چې د مالی امکانات په زمون په واکه په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا WFP د چهارشنبه په ورځ د ایوی اعلامی په خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړي چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمه، کټونه، توشکې، کمبلې، کالی، لوخي، غوړی، وریجی او شیدې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلی چې ویلي دي هدف یې دا دی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوی چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځنګل ډول شزو او جنو لپاره ډیر سخت کالو. د همدارز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوي په بیساري ډول زیات شوي او د افغانستان تر نیمه زیات وګړي د مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې له ترکیې بیرته افغانستان ته استول شوی وایي د ترکیې او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډیر ناوړه چلند کوي. ورسره له هغه چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړ، ګڼو کسانو له افغانستان د کډوالۍ لپاره مټي بډ وهلې دي. دوی اروپا ته د رسیدو لپاره د ایران او ترکیې خطرناکې لارې غوره کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیتي انټرنیشنل ویلي چې له افغان پناه غوښتونکو سره ایرانی او ترکی امنیتی ځواکونه بد چلن کوي او هغه خوشنون کې بللی دي.
سردار ولی اریوبی په ترکیه کې لسخت باندې رول وروسته 13 میاشت بیرته افغانستان ته اخراج یا ډیپورت شو. هغه پرون ازادۍ رادیو ته وویل
تقریبا 2 میاشتې ما د ایران او ترکیه په مرز کې تیر کړل. په دې 2 میاشتو کې ما داسې شان ولیدل چې هیڅ دی ویلونه دي. هلته موږ به یو خوابګاه یاد استرازای کې پروتو د دین خلکو به چې ګیمونه ولا خونه و ترکیه سکر ویلی او چا به خیمه ماتوي چا به لاسونه چا غاخونه یا چا به سترګې شنه. یو ورځ موږ په ګیم کې وختل ترکی پولیسو ونیولو. هلته ورم شه و د ټول نفر دومره وویل د چا خولې ویني وي د چا سترګې پړسېدلې وي اکسنه مر سره شته غبم درولې ګم بیا نو ډېر بد وضعیت وکړو. د ټول وره په وینو باندې ککړه و د افغانانو په وینو باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي رها بهرینی له ایران انټرنیشنل سره پرون په خبرو کې وویل د ترکیه او ایران لخوا پر افغان پناه غوښتونکو په داسې حال کې دازي شوې چې دغه پناه غوښتونکو هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی.
نیروهای امنیتی ایران
د ایران امنیتی ځواکونه په تیریو کال کې د لسګونو افغانانو د وژنې سبب شوي دي. ګرین نورې ټپیان کړي دي چې په هغوی کې ماشومان او زاړه کسان هم شامل دي.
میرمن بهرینی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مجبور شوي د کډوالۍ لار خپله کړي او په اروپا کې د ښه ژوند په نیت د ایران او ترکیې پر خطرناکو لارو مزل کولو ته زړه ښه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو څیړنیز راپور کې وویل ترکیه او ایران د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. د ایران او ترکیه چارواکو د دغه راپور په اړه رسمن خپل نظر نه دی څرګند کړی. د راپور له مخې په تیر یو کال کې د ایراني او ترکیې ځواکونو لخوا د لږ تر لږه 400 افغانانو د وژنې اسناد ترلاسه کړي چې له دې جملې 11 افغانان د ایراني ځواکونو لخوا او پاتې 3 نور د ترکیې ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
ازادي رادیو او ری پاکستاني چارواکو تر سختو سیلابونو وروسته د ناروغي د خبرې دوا او د خړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. تر ورښتونو وروسته سختو سیلابونو د پاکستان یو پر دریمه برخه ځپلې او پرون چهارشنبه هم په زیاتو سیمو کې د سیلابونو لړۍ روانه وه.
په پاکستان کې دغو سیلابونو چې د جون میاشتې له نیمایي ادامه لري تر 1300 ډیر کسان مړه کړي، شاوخوا 1 میلیون کورونه تخریب یا هم نړولي او د پاکستان په لسګونو میلیونه وګړي اغیزمن کړي دي. ملګرو ملتونو له پاکستان سره چې بې وزلۍ ځپلې د اضطراري مرستې لپاره د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت رسمي درخواست یا اپیل خپور کړی دی. له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لړۍ ورو سوې ده، خو د پاکستان د طبي آفتونو د تنظیمي ادارې ویلي په پاکستان کې چې 260 میلیونه وګړي لري، نږدې 500 میلیونه وګړي بې ځایه سوي او په موقتي کمپونو کې شپې سبا کوي. د خیبر پښتونخوا ایالت ویان کامران بنګش اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دوی بیرې لري چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شایي ځینې ساري ناروغۍ خپرې سي. د روغتیا نړیوال سازمان هم د هغو کسانو د درملنې په برخه کې د چارواکو مرسته پیل کړې چې په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې ټپیان سوي دي. په پاکستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر پالیتا ماهی پال وویل دا مهال مو مهم لومړیتوب دا دی چې سیلاب ځپلو کسانو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې سي. د دې ترڅنګ د ناروغیو د څارنې، وقایې او کنټرول میکانیزم قوي سي. له سیلابونو ژوندۍ پاتې سوي کسان دا مهال په خیمو کې ژوند کوي چې درملو او د ټراک پاکو اوبو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بللې دي. هغه پرون په خپله وینا کې وویل چې د سیلابونو له کبله د وریجو یا شولې کروندې په پناه سوي، میوې او سبزیجات هم له منځه تللې دي. په افغانستان کې هم وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې خونړۍ زلزلې خلکو ته د سر او مال سخت زیانونه اړولې دي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ختیځ، مرکزی برخو او جنوب کې ډیر زیانونه اړولي او خلک وایي چې لا هم لازمې مرستې نه دي ورسره سوي.
آزادی خبری مجله اوري.
په کندوز کې د اس بګیو کاروباریان وایي ډیر خلک اوس له بګیو کار نه اخلي. د دې ولایت په ډیرو سیمو کې اوس د اس بګیو ځای موټرو او رکشاو نیولې، خو په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم خلک له اس بګی څخه استفاده کوي.
اته سلوه کلن نیاز محمد چې له دیرش کالو رئیس د امام صاحب په بازار کې بګی وانی کوي وایي
سابق دودی بسات قادر داشت دیگه بشه ولی که یک شو دیگه برای من دودی دارم
بخواه به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګی استفاده کوله. بګی به په رنگارنگ گلونو سنگار شوه و او ناوی به پکې وړل کېده او د خر ډیره خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډیر لږ شمیر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 25 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د اسپګۍ چلوي وایي په خوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره اسپګۍ کاروله.
اوس مورس ورمګرین څنګه څوري مجور ودی
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې خلکو بګۍ دربس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 25 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې اس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
پنځه کاله کېږي بګۍ ونی کومه، یو لایي کوټه تورس پورې نه جوړ کړې، آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم کې جوړولې، اوس اوس مزه نشته، دغه خا مزه نشته.
د امام صاحب د روزي د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغال آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتک پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د اس بګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه پخوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، او د افغانستان مشهور سندرغاړي وحید صابری د لالا گا دیوان په نوم سندره هم ویلې ده. په خوا کلونو کې په کندز ښار کې اس بګۍ د حمل و نقل ښه وسیله بلل کېده، خو په دې وروستیو کلونو کې د موټرو او رکشاو زیاتېدو له امله اوس په کندز ښار کې د بګیو څرک نه لګېږي، ځکه ځای موټرو او رکشاو نیولی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د اسیاي جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان کرکټ ملي لوب ډله د دې لوبو دوهم پړاو ته وتلې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلې د کرکټ اسیاي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي، له لوړ مورال څخه برخمن دي. افغانستان د خپل ګروپ دواړو لوبډلو ته ماتې ورکړې او لومړنی ټیم دی چې بل پړاو ته بریالی شوی دی. د افغانستان کرکټ ټیم درې نورې لوبې هم په مخ کې لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سه شنبه په ورځ بنگلاديش ته په ماتې ورکولو د آسیایي جام سیالیو د بی ګروپ د جدول په سر کې راغله. د آسیا شلو وره جام سیالۍ په دوو ګروپونو کې ویشل شوې. په ای ګروپ کې د هند، پاکستان او هانګ کانګ ټیمونه له یو بل سره سیالي کوي، خو په بی ګروپ کې افغانستان له سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای دی. افغانستان تر اوسه خپلې دواړه مسابقې په لوی توپیر ګټلې او لومړنی ټیم دی چې د دغو سیالیو بل پړاو ته وتلی دی. اخوا هند لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه ګټلې ده. د افغانستان د کرکټ د شلو وره سیالیو کپتان محمد نبی بنگلاديش ته له ماتې ورکولو وروسته وویل افغان لوبغاړو په دې جام کې تر اوسه شي لوبې کړې دي.
We play a proper cricket.
موږ څوک نه پنهه کوو، موږ په متحده او مناسب ډول کرکټ کوو. د لوبډلې په توګه مو په دې آسیایي جام کې وښودل چې افغانستان تر ټولو ښه توپ وهونکي، توپ اچونکي او فیلډران لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان آسیایي شلو وره جام لومړۍ مسابقه له سریلانکا څخه په لوی توپیر وګټله. په دوهمه مسابقه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. په بل پړاو کې به افغانستان غالبا له پاکستان سره په هغه صورت کې مخامخ شي چې پاکستان او همداراز هند هانګ کانګ ته ماتې ورکړي. د آسیا د شلو وره کرکټ اتل ولویو پایلو به د سپتمبر په 11 وي.
له خبرونو ور اخوا
د په دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډیرو نړیوالو ورځپاڼو له افغانستان د امریکایي وروستیو ځواکونو وتلو ته پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز لیکي د طالبانو د چټکو پرمختګونو او په کابل کې د لویدیځ پلوي حکومت د ړنګېدو وروسته د کابل ښار اوس د محرومیتونو پر ښار بدل شوی دی. په دوام کې راغلی چې د دغه وضعیت دوام پر اقتصادي فرصتونو، عمومي مسؤلیت، امکاناتو او هیلو سیوری غوړولی دی. له بریتانیا خبریدونکو ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ له افغانستان د امریکایي وروستي سرتیري د وتلو یوه کلنه کلیزه ولمانځله، خو حکومت یې په تیر یو کال کې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان اوسني واکمنان بیا پر خلکو په تیر پر ښځو شدید اسلامي قوانین عملي کړي دي. په دوام کې راغلی چې افغانستان د لوږې له سخت بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد 90% خلک د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري. د ډیلی میل د لیکوال په باور په افغانستان کې تر ټولو ډیر زیان ماشومان ته رسیدلی چې له کافي ډوډۍ څخه بې برخې دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی چې د افغانستان جګړه په دورې بڼه د امریکایي له 800,000 زیات سرتیرو په لځای په ځای کولو سره تیر کال پای ته ورسیده. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا څلورو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما، ډونالډ ټرمپ او جو بایډن پر دغه جګړې چې د 2020 کال په اکتوبر کې پیل شوې و څارنه کوله، خو بالاخره د بایډن اوسنۍ ادارې ورته د پای ټکی کېښود. په دوام کې لولو چې بایډن ادعا کوي چې د ډونالډ ټرمپ پریکړې لاسونه تړلي و، خو د واشنگتن اگزامینر د لیکوال په باور د بایډن ادارې هغه کار ترسره کړ چې د امریکا مخکینی ولسمشران په ترسره کولو کې پاتې راغلي و، یعنی له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او په دې هیواد کې د امریکا په تاریخ کې د اوږدې جګړې پای ته رسول. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې ماشومان د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه په اوس وخت کې د افغانستان 90% وګړي د ډوډۍ، اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو اړتیاو څخه بې برخې دي. په دوام کې راغلی چې په تیره یوه میاشت کې 80% افغان ماشومان وږي بده شوي دي. د وال ستریت ژورنال په لیکنه د امریکا او د نورو نړیوالو لوبغاړو پریکړو په افغانستان کې اقتصادي بحران لا پراخ کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي او هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو د آزادولو او په دې هیواد کې له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو د دوام لپاره خبرې اترې امپایل کړي. په ټولنیزو رسنیو کې د الهه په نوم د یوې میرمنې ویډیو په پراخه کچه خبرګونونه راپاره ولې. په دې ویډیو کې ادعا شوې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پخوانی ویان قاری سعید خوستی ورسره په زور نکاح کړی او دی په جنسي لحاظ ځورولی او سخته شکنجه کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار دغه ویډیو ټکان ورکوونکي بللې ده. خو په خپل سعید خوستی په ټویټر لیکلی چې د الهه په نوم له یوې میرمنې سره شپږ میاشتې مخکې د هغې په غوښتنه واده وکړ چې وروسته یې په خبره د ځینو ستونزو له امله نکاح لغوه شوه. تفصیل په دې رپورټ کې.
په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دی ویډیو د ډیرو پام ځان ته اړولې ده. په دې ویډیو کې ونجلې چې خپل نوم الهه خي وای د کابل د مالجوي طب ماسله ده او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په پخواني ویان سید خوستی تور پورې کوي چې په زور او جبري ورسره نکاح کړي او وروسته یې سخته شکنجه کړې ده. الهه دا کوي چې د تیر جمهوري حکومت د ملي امنیت د یو جنرال لور دا او د قاری سید خوستی لوري سخت شکنجه شوې ده.
ده چې بولن ما تجاوز کړم، ما نه فهمیدم چې کوم سید خوستی هم فهم وګړم، من تهدید کړ کوم فهم نه شر می کنم، هر به کاره بسیار زشت وادار می کرد، هر شب بالای ما تجاوز می کرد، هر شب من را دکوب می کرد. رفتم به کمیساری تورخم، من را دستگیر کردن اونجا که پاسپورت تاپا می کنم، من را گفتم منتظر باش، پس آن متوجه شدم که یکیش طرف دیگه ششاره کرد اونجا من را گرفتن. یک ورق بود نام چهار زن، یک مرد و نام من را نوشته بود. این من را پس به کمیساری تورخم یک آدم بود از خوست بود، او من را دستگیر کرد بود که چنار تکور بره من زن.
په دې ویډیو کې د الهه نوم له خوا ادعا شوی چې ویډیو له خبرولو وروسته خې د طالبانو له لوري وژل شي، خو ویلي دي چې لسلسل وژل کېدو دا خده چې یو وار ووژل شي. په ټولنیزو رسنیو کې هغه مهال څو نورې ویډیوګانې هم نشر شوې. په یوې دغه ویډیو کې چې د آکی ګیدا میرمن هم الهه ده، په قاری سید خوستی پسې بلچر اخیستی ورته وایي چې زما له کوره ووزه. دا لا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوې، خو په ټولنیزو رسنیو او د بشري حقوقو د یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګونونه یې راپارولي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان وای دا ویډیوګانې ټکان ورکوونکې دي او په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د خلکو پام ځانته وراړولې. د دې سازمان د خزو د برخې مسؤل هیدربار ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه دا ټکي برجسته کوي چې موږ څومره نه پوهیږو چې د تاوتریخوالي دا ډولونه څومره پراختی، خو په یو څه چې پوهیږو هغه دا چې کله د خزو او انجونو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي له بشپړ معافیت سره کیږي.
اغلی بار ویلی دی چې طالبانو د خزو د وزارت په ګډون د بیرمنو د حقونو د دفاع ټول بنسټونه لمنځه وړي او اوسمهال خای په دې هواد کې د خزو په وړاندې په پراخه کچه تاوتریخوالی موجود وي، ځکه د بیرمن بار په خبره زیات شمیر افغان بیرمنې نه غواړي چې پر دوی د شوی تاوتریخوالی پاړه وخګيږي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو ټوئیټر او فیسبوک کې هم ګڼو افغانانو په دې اړه لیکل کړي او د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې باید سلامت او ملامت معلوم او سزا ورکړل شي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په خاني ویان قاری سید خوستی هم زموږ غړي کې جواب نه کړي، خو نوموړي پر خپل ټوئیټر په دې اړه وضاحتي لیک خپور کړي. نوموړي لیکلي چې شپږ میاشتې وړاندې د الهه په نوم یو انجلۍ سره د هغې په غوښتنه واده وکړ، خو وروسته یې ولیدل چې الهه د عقیدې ستونزه لري. د ښاغلي خوستي په دې وضاحتي لیکنه کې راغلي هڅه یې وکړه چې د نصیحت او بحث له لارې د میرمن الهي عقاید سم شي، خو په خبره یې پایله یې ورنه کړه وان تر دې چې د الهي له لوري قرآن کریم ته توهین وشو. نوموړي ویلي چې له دې وروسته یې له خپل شرعي حق استفاده وکړه او دواړه سره بیل شول. ښاغلي خوستي دغه شان د الهي د وهلو او شکنجه کولو ادعا رد کړې ده، خو ویلي دي چې په دې نکاح پښیمانه وو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ځینو میرمنو د طالبانو له لوري د شکنجې وهلو او بندي کولو ادعاګانې کړې چې د طالبانو د حکومت له لوري رد شوي. دا یادونه ده چې پر افغانستان د